با همکارم صفی الله استانک ځای بشید.
بله، من نه سهر جانی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې دا پروګرام تر 15 بجو دوام کوي او دوی منی مې تر ډیره د ورکو شوی ځان خبرونه ته ځانګړي ده. خو په لومړی نیمه کې راپورونه او خبرونه مهم راپور ده چې د بهرنی چارو وزارت وایي د سیمې ایزي اقتصادي همکاریو په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور دي. ولسی جرګه وایي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي نو ځکه رد کړي دي. هم اوري چې په پاریس کې ورسته حمله د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم له پراخ خبرګون سره مخ شوې دي. خو تر اوسه مخکې د افغانستان خبرونه مرزي احمد زید راوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جر دې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګرو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته سنځې د سیمې هیوادونو ته زیان پیښوي او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جر دې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې جرګې مرستیال محمد علم ازدیار چې نن د دې جرګې سرپرستی کوله ټینګار وکړ چې دا یو مهمه موضوع ده او باید پکې ځنډ رانه شي.
امیدوار هستم که دولت مطابق وعده که دی یار انجام داده.
ازدیار زیاده کړه موږ هیله لرو دولت په دې برخه کې چې کومه ژمنه کړي او فیصله شوي باید عمل وکړي او هر څومره ژر چې ممکن وي د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو پاره اقدام وکړي. خغل ازدیار زیاته کړه چې د غوراوي کمیټه باید د فیصلې لمخې خپل کار پیل کړي او د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. نوموړی وایي که چیرې دغه موضوع ته جدي پاملرنه ونه شي نو د خلکو باور د انتخاباتو پر پروسې کمیږي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په هیواد کې موجوده ستونزې د سیمې هیوادونو ته خطر پیښوي. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرسیال حکمت خلیل کرزی نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاري په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ییزه همکاري وشي.
کوم شی چې موږ لرو هغه تروریزم دی چې د بیلابیل ډلو لخوا جوړ شوی او هم دغه ډلې په افغانستان کې جنگ کوي، خو وروستی هدف افغانستان نه دی.
نوموړی زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه ځینو بهرنیو تروریستي ډلو توده ساتلې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شکر ناروغۍ له امله شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمرالدین د یکشنبې په ورځ د شکر ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځ په مناسبت وویل چې دا یوه خطرناکه ناروغۍ ده او د وخت په تیرېدو سره کولی شي د انسان عصبي سیستم ته زیان ورسوي. د روغتیا وزارت سلاکار جدوی هغه کسان چې سلویخ کاله عمر لري باید هر کال د شکر ناروغۍ معاینات وکړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په دیارلس نورو ولایتونو کې د منځنۍ ټولګۍ لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی. د دغه وزارت مرسل غلام جیلانی همایی نن رسنیو ته وویل چې د دغه کتابونو ویش تر 2 اونیو پورې دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغو کتابونو پر چاپ شاوخوا 1 میلیون ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې یونیسف او ندا مؤسسې لخوا ورکول شوی دی. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړی.
فرانسوي څیړونکو د هغو بریدکوونکو له ډلې یو پیژندلې چې د جمعې په شپنه وخت یې په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان ووژل او تر 350 زیات نور ټپیان کړل. د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی د یوې حملې په ساحه کې د یوې پرېسوې ګوتې د موندل کېدو په مرسته پیژندل سوی. مصطفی جرمي سابقه درلوده او د افراطي کېدو خوا ته روان و. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن پرون یوه کنفرانس ته وویل دغه بریدکوونکي په فرانسه کې زیږېدلی و.
دی وی هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمته نیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه پیدا او دی رسمن و پیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 28مه په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د جمې په شپه د هماهنګو حملو په نتیجه کې د فرانسې د پلازمینې پاریس شپږ سیمې په نښه سوې. وطنه برید کوونکي هم چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وه وژل سوي دي. د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش د هغو حملو مسؤلیت منلی او وایي دا بریدونه یې په سوریا او عراق کې د داعش پر اهدافو د فرانسې د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د امریکا ولسمشری ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت وسلوالي سختریزي ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن امریکایي سناتور برینی ساندرس او د میریلند پخوانی والی یا گورنر مارتین اومالی چې درې وړه د ډیموکرات ګوند کاندیدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ته د کلک ځواب ویلو غوښتنه وکړه. دې ډلې د پاریس د حملو چې 129 تنه پکښې وژل سوي دي مسؤلیت منلی دی. بله خوا په فرانسې کې پرون شنبه لس تنه هغه وخت وژل سول چې سریول سایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په دې پیښه کې وژل سوي کسان د هغو 40 تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره وه. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وسوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملی پرته مسافر سپاره نه وه. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د محلویش پر سر موافقه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پیل سي. په خبرو کې د شامل خواو لخوا د ګډې اعلامیې له مخې چې ملګرو ملتونو خبره کړې د سوریایي لوریو ترمنځ خبرې به د یوه باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل سي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون تشکیل کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 1300 کې آزاد انتخابات ترسره کړي. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي. په بیل کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې مشران د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر مسأله، د سوریې پر شخړه، د کډوالو پر بحران، د اقلیم پر بدلون او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. تمې کېږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به تر سرمشریزې مخکې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره جلا خبرې وکړي. او اوس هم د هوا حالات
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي یو، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه دوه، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه درې، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه اته، ګردیز اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي یو، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه نه.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ په برخه کې افغان حکومت ډیر څه کړی دي.
Not just of course for Afghanistan, but this initiative is also for the region. It looks at regional initiatives.
ولسی جرګوی د دې لپاره د ولسمشر زینی تخنینی فرمانونه رد کړی چې له اساسي قانون سره اړخ نه لګاو.
فرمان یک جناب رئیس جمهور صادر کردنی در مخالفت به قانون اساسی و سایر قوانین آمریکای کشور بود. به این اساس پارلمان تصمیم گرفت که فرمان رد بکنه.
په پاریس کې د ورستیو خنړیو حملو په اړه د افغان سوشل میډیا والا یا هم د سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کارونکو خبرګونونو په اړه هم درته ریپورت خبرو. په بهرنیو خبرونو کې راپورونه کې هم دا وایي چې په فرانسې کې د ورستیو خنړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو لپاره فرانسوي چارواکو هڅې تیزې کړې دي. د پروګرام دویمه نیمه تر ډیره د ورکوښو ځانو خبرونې ته ځانګړې ده.
We'll be right back.
هم خراغلی رزول مری راپورت د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی د سیمه ایز اقتصادی همکاری په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړی د ټول سیمه لپاره ګټور دي. د بهرنی چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د خبره نن یک شنبه د افغانستان او سیمه ترمنځ د اقتصادي او سیاسي همکاری په اړه جوړ شوی کانفرنس ته وکړه. د کانفرنس د ختیځ او لویدیس انسټیټیوټ په ابتکار او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په همکاری جوړ شوی و. د یات انسټیټیوټ مشر هم په سیمه کې د سترو اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره د سیمه ایزو اړیکو پر پراختیا او اعتماد جوړونې ټینګار وکړ. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې له سیمې سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیټي همکارۍ د پراختیا په هدف په روسیې کې د افغان حکومت لخوا ډېرې هڅې وسوې، خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ په وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یک شنبه په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کانفرنس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. شغلی کرزی ویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي ګټې ټول سیمې ته رسیږي.
په 2004
کال کې موږ د ریکای د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري کانفرنس جوړ کړ. دا یوازې د افغانستان لپاره نه دی، بلکې دا یو سیمه ایز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي. شغلی کرزی هم دراز ویل چې افغان حکومت تل سیمې سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د په خبره ځینې سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنی چارو وزارت مرستیال هغه تر رسیدلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې جنگي شي او په وینای چې د غوی جګړه به ټول سیمې زیانمن کړي او باید پوره اندې سیمه ایز اقدام وسی. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیز انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې د غونډه رابلل و ویل چې د سیمه د اقتصادي همکاري پوره اندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشټون دی او په وینای دا یو ستونزمن بهیر دی.
د وی تر ټولو ستر ستونزه زما په نظر د اعتماد جوړول دی او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړای سو دا اعتماد رامنځته کړو، نو موږ باید کې هم رامنځته کړای سو. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بل قوایم کانات ست چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېدای شي. د همدارس ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نشلولو کې حیاتي رول لوبولای شي. موږ باور لرو چې سیمه ایز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي آسیا اقتصاد له ختیځ منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به دغه مارکیټونو د نشلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې، بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ایزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی. خو بل دل سي چې د سیمه هیوادونو به څومره وکړای سي په دې برخه کې پرشته ستونزو برلاسي سي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
ته ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم کترای شي البته اوریدل شي کوم انټرنیټ کې او هم درز مطالبه په دغه وی پانه کې لوستل شي. د افغانستان ولسی جرګوي د جمهور رئیس زینی فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه رد کړی دي. ولسی جرګې د شنبه پرز د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړ چې د امنیتي اورګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام پکې استثنا خودل شوی وو. حقوقي کارپوهان وایي چې د جمهور رئیس کوم فرمان د ولسی جرګې له خوا رد شي د بشپړ ردولو لپاره په کار ده چې شرانو جرګې نظر هم پکې شامل وي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په تیرې سبان دی یوې میاشت کې ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی 15 بیلابل تقنینی فرمانونه رد کړي دي. ولسی جرګه وایي دا فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، ځکه رد شوي دي. ولسی جرګې د شنبه په ورځ د جمهور رئیس دا فرمان چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام دی استثنا وګڼل شي هم رد کړ. په دې اړه د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل چې په قانون کې د وزارتونو او دولتي ادارو د مسؤلینو سرپرستی یوازې دوه میاشتې خودل شوې ده.
تاییدی مقرری ها و رای اعتماد و سلب اعتماد اولویت های ویژه ولسی افغانستان است.
د مقرری و تاییدی د باور رای او سلب اعتماد ولسی جرگه صلاحیتونه دی. وروستی فرمان چې جمهور رئیس صادر کړی له قانون سره په ټکر کې دی، ځکه رد سو. ځکه چې د قانون لمخې یو مسؤل یوازې دوه میاشتې د یو پوست سرپرست پاته کېدلی سي.
لدی وړاندې ولسی جرګې په دې دلیل چې د مالی کال په وروستیو کې د یوې اداري واحد رامنځته کول د قانون خلاف دی، په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د پوست په اړه صادر شوی فرمان هم رد کړی دی. سربیره پر دې ولسی جرګې شاوخوا درې اونۍ مخکې د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړی چې پکې د موبایل د کریډیټ کارچونو په لګښت کې پر مصرفونکو 10% مالیه وضع شوې وه. له دې پرته په دې موده کې د ولسمشر دوه نور فرمانونه هم ولسی جرګې رد کړي دي. کارپوهان وایي کوم فرمان چې له قانون سره په ټکر کې وي او ولسی جرګې یې رد کړي، په کار ده چې د بشپړ ردېدو لپاره پکې د مشرانو جرګې نظر هم شامل شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل
حکومت په خپلو اجراتو کې چې کوم مشکلات سره مخامخ کېږي، قوانین د خپل وضعیتو د خپلو غوښتنو د خپلو امکاناتو سره برابر کړي، دوی تعدیلات راولي، تخنیني فرمانونه ورکوي. اوس لپاره یوازې ولسی جرګې رد کړی، اما که چېرې مشرانو جرګې له خوا نم رد شي، دا فرمان د اعتبار نه ساقط دی، دا د تطبیق وړ نه دی.
که له یوې خوا ولسی جرګه د ولسمشر لخوا ورکړل شوي فرمانونه غیر قانوني بولي، خو د هر چارواکي وایي چې دا فرمانونه په چارو کې د خلا د مخنیوي په هدف صادر شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی آزادی راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس وروستی فرمان هم په چارو کې د سمون په هدف صادر شوی دی.
با در نظر داشت شرایط امنیتی کشور و بعد
د هیواد امنیتی شرایط ته په کتو سره او له هغې وروسته چې ولسی جرګې د دفاع وزیر ته د باور رای ورنه کړه، جمهور رئیس دې لپاره چې په چارو کې خلا رامنځته نه شي، د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ لپاره یې دغه فرمان صادر کړه.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، بلکې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولیدل شول چې اکثر وزیران، والیان او ځینې نور چارواکي د اوږدې مودې لپاره سرپرست پاتې شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان خلکو پرې انتقاد کړی او له حکومت یې غوښتي چې د مسؤلینو سرپرستي د پای ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د ولسمشر ځینې فرمانونه رد کړي دي او ویلي دي چې دغو فرمانونو له اساسي قانون سره په ټکر کې او یا هم له اساسي قانون سره اړخ نه لګاو. په همدې موضوع مو د حقوقي چارو له کارپو د کابل پانتون له استاد پوهاند ډاکټر ودیر صافی سره مرکه کړې ده او په سر کې مو پوښتنه کړې ده چې د دغه سي فرمانونو ردول په داسې حالاتو کې څه معنا لري.
دا چې وایم چې نظر په قانون دی اساسي رئیس دولت کولای شي او وزیر خپل تر دوه میاشتو لپاره سرپرست مقرر کړي، دوه میاشتو چې زیات شول خلاف د قانون اساسي دی، باید د پارلمان نظر واخلي. نو خبره دا ده چې موږ فکر کوو د ملي وحدت د حکومت اړیکه به د پارلمان سره پر خلاف د پخوانی حکومت د پخوا د دوی و د کرزي بهتره شي، ولې جبه هم نه منله د پارلمان فیصلې او دوی هم ورته چندان ارزش نه دی ورکړی د دوی په رخصتي کې فرمانونه صادروي. دا ده چې دوی خپله انتقام د سیاسي لحاظ نه د حکومت نه اخلي او اونی پریدی چه دوی فرمانونه صادر کی دوی په غیاب کې همغه ده چې دوی دا هم نه دی منلی او نور هم نه منی، نور هم په پارلمان کې چې دوی اکثریت رای ورکوي، دوی د قومي د لحاظه، د تنظیمي د لحاظه، د نورو سیاسي ملاحظاتو د خاطر خپل اهداف لري.
استاد، تاسو د سیاسي انتقام اخیستلو مسله یاده کړله، په دغسې حالت کې چې افغانان له سلو ستونزو سره مخ دي، ولسي جرګې ته په کار ده چې سیاسي انتقام واخلي له ولسمشره او دغسې پریکړې وننګوي؟
کار نه ده، مګر دوی استدلال کوي، وایي چې دغه سرپرست چې دوی ټاکلی حکومت هغه داسې کار نه شي کولی، د هغه د سرپرستۍ موجودیت باعث د بې امنیتي شوې ده. که دا یو سم وزیر انتخاب چې موږ ورته رایه ورکړو، شاید چې هغه بهتر کار وکړي. نظر دی ته دوی ټوله پړه په همدې سرپرستانو هڅوي چې وضعیت خرابېږي، دا د سرپرستۍ د لحاظه ده چې یو رئیس جمهور یې غواړي یا بل غواړي، اما ملت یې نه غواړي، دي کار نشي
کوله. ولسی جرګه یا دغه ځینی فیدبکونه یا ځینی معلومات دغه سرپرستانو په اړه هم په نظر کې ساتي کنه، ځکه چې بهرنی پوځیان د دوی قماندان دفاع وزارت له سرپرست چې اوس موضوع هم مشکل هم پام دوی جوړ دی، دوی نه ملاتړ کړی دی، دوی ډیر ښه مدیر ارزولې دي. د دې خبرې ترڅنګ، یعنی د دې خبرې پام کې نیولو سره، ولسی جرګه ولې دغه کار کوي په دغه جنگي شرایطو کې؟ مثلا د دفاع وزارت لپاره یو نوی څوک راځي، هم بیا د خلا رامنځته کیږي، د
قدرت او د اداري خلا را منست کیږي دغه مسله به بل اخر څومره افغانانو ته ضربه ورسي نسبت دي چې مثلا دوی تاکید کوي
چې خبره ده چې ضربه رسي مګر د حکومت کار ده چې د خپل اړیکه د پارلمان سره سم کی دا چې د پارلمان کې دوه خونې دي او مشرانو جرګه یو ولسی جرګه هر یو ځان د خپل وظایف لري او رسالت لري نو ولسی جرګه دا څه فیصله کړې ده ممکن سناتوران یا مشرانو جرګه دا تایید نه کړي ورته کې بیا هم فیصله نشي کولای توشي ده پاره
د حقوقي چارو د کارپو او د کابل پانتون د استاد ډاکټر ودیر صافی څرګندونی مو د ولسی جرګې د ورستي او پریکړو په اړه چې د ولسم شرزيني تقنوني فرمانونه د دې لپاره چې ګواکې له قانون سره په ټکر کې دي رد کړي او اوریدي
ازادي رادیو له ورستي او مهمو پیښو ځان خبر کړئ
په پاریس کې د ورسوي حمله د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خبرګونونه لزان سره لرلې دي د ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول ځینې کارونکي دغه حمله غندلې او د پاریس له خلکو سره غم راځي ښکارا کړي د شنبې د شپې د 14 ورځې په نتیجه کې په پاریس کې 29 تنه وژل شوې او 350 نور ټپیان دي اجمل تورمان په دې اړه رپورت جوړ کړی
افغانان چې له کلونو راهیسې په خپل هیواد کې د چاودنو او انتحارونو شاهدان دي د هغه هیواد د خلکو درد تر نورو خپلولې شي کوم چې د ورته پیخوخ کار شي په پاریس کې د روسي چاودنو په اړه د افغان حکومت ترڅنګ نورو عامو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې په لیکنو او خپل پروفایل تصویرونو ته د پاریس د جندې پرنګ ورکول سره له اغیزمنو سره خپل غم راضي شریکه کړې ده دوی دې کړی چې لا ترهګری او انسان وژنې نه کرک لري د فیسبوک یو کارونکي همت الله میثاق په خپل فیسبوک باندې کړی چې یو شمیر بنسټپاله بې پوهه مسلمانان په هیڅ ډول د نړۍ د اسلامي ټولنې ښکارندوی نه کوي موږ مسلمانان یو خو ترهګر نه یو یما حنیفی د فیسبوک یو بل کارونکي بیا په خپل باندې کړی چې په افغانستان کې هر ورځ په لږونه کسان وژل کیږي تاریخ هاشمی بیا لیکلی چې په پاریس کې ورستې تروریستي حمله د داعش پر وړاندې د نړیوالو د یو ځای کېدلو لپاره یو ښه فرصت ده اریانا سید لیکلی چې پاریس ته دعا وکړي بیروت ته دعا وکړي غتنی ته دعا وکړي زابل ته دعا وکړي کندوز ته دعا وکړي نړۍ ته دعا وکړي او انسانیت ته دعا وکړي او د فیسبوک یو بل کارونکي صدیق یوسف بیا نورو ته په خطاب کې لیکلی چې هغه کسان چې د داعش له خوا په ننګرهار کې ووژل شول د هغوی عکسونه مو هم باید په پروفایل کې ایښول په پاریس کې تیر شنبې د شپې په 14 او ډزو کې 129 کسان وژل شوي دي د فرانسې ولسمشر د دریو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی د فرانسې پیښو د نړۍ د رهبرانو تند خبرګونونه هم راو پارول د نړۍ یو شمیر مشرانو د غمرازی په ویلو سره د غبریدونه په کلکو ټکو سره وخندل په ورته وخت کې د کابل خاري یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د انتحاري حمله او چاودنو تر سره کول که هغه په افغانستان کې وي یا په نور نړۍ کې یو غیر انساني عمل ده
نه تورستي عمل نه د غار بون هر خدای تر چې دغه عمل نه شو دا سر پرې کول دا شان دا خو بیخي بیخي یو 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 نابخشونکی عمل دی هیڅ طریقه نه طریقه حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي دغه خو هیڅ انسانان دی راسته هم خالي دی نه پیګم والا
توریستی اعمال په باره کې داده چې د موږ تطبیق کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته چې هر چیرته په هر ګرد نړۍ کې عمل توریستی کیږي د تطبیق کوو
افغانان پر دې باور دي چې ترهګری پولا او مذهب نه پیژني او نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ګواخته دوی وایي چې ترهګری د خود لمندوړل لپاره باید د سیمه او نړۍ ټول هیوادونه ریښتینی هڅه وکړي تر څو نور بل هیڅ انسان د چاودنو او انتحارونو کار نشي
ومردل چې په ټولنیزو شبکو کې زینو افغانانو د پاریس د ورستي خنړیو حمله په اړه خبرګونونه خوندلی او دغه حمله غندلې دي اوس به هم غوښ شو چې ځینې نور خلک د دغه حمله په اړه څه وایي او تروریستي عمل څنګه بولي
نه تروریستي عمل نه د غار بون هر خدای تر چې دی دغه عمل نه چې دا سر پرې کول دا شان دا خو بیخي بیخي یو 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 نابخشونکی عمل دی هیڅ طریقه نه طریقه حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي دغه خو هیڅ انسانان دي راسته هم خالي دی نه پیګم والا
زما نظر د توریستي اعمالو په باره کې داده چې د موږ تقبه کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو او د نورو مشکوکو د موندلو لپاره په فرانسه او له دې هېواده بهر د اروپا په نورو برخو کې هڅې تیزې شوې دي. د پاریس په حملو کې چې له سلو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 نور ټپیان دي، د نږدې سلو ټپیانو وضعیت تر اوسه خطرناک ښودل شوی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې پولیسو د وروستیو خونړیو حملو د وو وسلوالو له ډلې لومړی پیژندلی دی چې د فرانسې تبه دی. د دغو حملو په اړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، پر فرانسې سربیره نړیوالو څیړونکو هم څیړنې ګړندۍ کړې دي. په دغو حملو کې چې د جمعې د ورځې ناوخته وشوې 199 کسان وژل شوي او 352 نور ټپیان دي، چې د 99 ټپیانو وضعیت ډېر خطرناک دی. فرانسوي چارواکو لومړنۍ حمله کوونکی 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی خودلی چې هویت یې له یوې پرې شوې ګوتې چې د پاریس د باتیکلان د کنسرټونو په تالار کې موندل شوی معلوم شوی دی. دغه تالار د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه وه. دغو حملو چې د پاریس د کنسرټونو په یوه تالار، رستورانتونو او د یوه سټډیوم په مخ کې وشوې، له لس میاشتو وروسته د پاریس په واټونو کې عادي ژوند بیا ګډوډ کړ. هغه مهال د چارلی ابدو پر مجلې حملې د دغه ښار آرامي مختل کړې وه. دا لومړی ځل دی چې په فرانسه کې سخت دریزي ځانوژونکې حملې ترسره کوي. په 13 جنوري کې د چارلی ابدو د مجلې پر دفتر له ځانوژونکې حملې کار نه واخیستل شوی. د دغو حملو په تړاو د مشکوک کسانو د نیولو لپاره عملیات له فرانسې بهر د اروپا په نور برخو کې هم ګړندې شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د څو تنو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړ او جرمني هم له دغې حملې سره د احتمالي اړیکو په تور له هغه کس څخه تحقیقات کوي چې په وروستیو کې له هغه سره له چاودیدونکو موادو ډک موټر موندلی دی. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې د یوه حمله کوونکي د جسد په خوا کې د سوریې د پاسپورت موندل شکونه زیاتوي چې ښایي حمله کوونکي اروپا ته د هغو کډوالو په ډله کې ننوتلي وي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي دي. د یونان د اتباعو د ساتنې وزیر نیکوس توسکاس وویل موږ تاییدوو چې دغه د سوریې پاسپورت لرونکي کس د اکتوبر په 3مه د یونان د لیروس ټاپو ته راغلی او هلته د اروپایي اتحادیې د مقرراتو په اساس راجستر شوی دی. د فرانس ورس په وینا لومړنی پیژندل شوی حمله کوونکی عمر اسماعیل مصطفی د پاریس په لمنه کې په یوه بی وزله سیمه کې دنیا ته راغلی. درې ورونه او دوه خویندې لري. هغه په اوو کوچنیو جرمونو مجرم پیژندل شوی خو هیڅکله هم زندان شوی نه دی. د ګوتې هغه نښه چې پولیسو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې موندلې له هغې سره چې د پولیسو په دوسیه کې ده سر خوري. د پاریس څارنوال فرانسیوس مولنس وویل مصطفی ته په 2010 کال هله د چارواکو پام واوښت چې نوموړي د افراطیت خوا ته مخه کړې وه، خو هیڅکله حمله یوې تروریستي شبکې یا د کومې حملې د پلان په تړاو تورن شوی نه و. پولیسو د شنبې په شپه د هغه ورور او پلار هم ونیول. دو حمله کوونکو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې ځانونه والوزول او یوې هم د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. درې حمله کوونکو د پاریس د سټډیوم په مخ کې چیرې چې د فرانسې او جرمني ترمنځ د فوټبال مسابقه روانه و ځانونه والوزول. اووم حمله کوونکي هم د کنسرټونو تالار ته نږدې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې ځان والوزو چې یوازې یو کس ټپي کړ. د یور آسیا د ډلې څیړونکو وایي د دغو حملو څرنګوالي ته په پام سره دوی ګمان کوي چې د اسلامي دولت ډلې د خپلو عملیاتو په بڼه کې بدلون راوستی او هغه د دې نښه ده چې اروپا ښایي په راتلونکي کې د نورو دا ډول حملو شاهده وي.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو، البته په پاریس کې د وروستیو خونړیو د حملو په اړه مو د فرانسوي چارواکو د هڅو د ګڼېدو په اړه څرګندونې واورېدې. اوس به هم راشو افغانستان ته. په هلمند ولایت کې د لښکرګاه په ښار کې انتحاري حمله شوې ده. ویل کېږي دغه حمله د ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. دا چې دغه دقیق وخت څه وخت او په چا باندې دا حمله شوې ده، الیاس دایي هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه دی. الیاس دایي د ازادي راډیو خبريال په هلمند کې دی. مهرباني دایسب.
زه لا ځانم دا غم د یو څه شند کې مخکې د لشکرګا سر د نه د هغه پلان چې لشکرګا سر د نادانی ګرمسیر مرجع او جنور الفلی تو اصلي دی زه ورودی دروازه کې چې سار کرا پریوز د نیمه درته په کوم شي څه درم زه خپل ځان دې پښتون کې یم دلته معلومی دي چې د خارجي ځواکونو یو څنګه د څه جوړو پال کې او د دې ترڅنګ د افغان ملي اردو د ضربتي کتاب ته څنګه هم ولاړ دي. او موږ نو معلومات تر لاسه کړی دي چې دا د موټر بم حمله ده البته او تر اوسه پر د خارجان د مرجولو په اړه دقیق معلومات نشته، خو ویل کېږي چې موټر بم د لومړي ځل حمله یا برید د بهرني هغه ځواکونو په موټر باندې ترسره کړی دی چې په مرجولو څلک له څوک د تېرو څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو سره یو ځای په عملیاتو کې بوخت وو، او دوی دغه هوایي برجونه رابرې کول د طالبانو په ټینګځای نه ترسره
کړل. بلې دای صاحب، یو څه بل دغه سیمه کې اوس مثلا د زخمیانو احتمالي زخمیانو د انتقال لپاره هم څه تدابیر نیول شوي؟ موټر شته، امبولانسونه که څنګه دغه سیمه کې؟
موږ ولیدل چې ډېر امبولانسونه راغلل او ځینې مړي وو ټپیان انتقال کړل، خو د دې کچنره د کوم څرګندېږي چې په سیمه کې دا مهال د لښکرګاه ښار ته هم خلک ډېر وځي او د ښار څخه د باندې خلک هم ساتره ځي. د دې سیمه کې ډېر ګوربار وو احتمالي لیدنه چې ما خپل لیدلي څرګندېږي چې د مړي او ټپیانو شمېره.
بله دقیقا، د بهرنیانو تر څنګ چې موټر یو ویجاړ شوی، ستاسو خبره سوزېدلې ده، همدا مهال نور د ملکیانو موټر هم زیانمن شوي دي، سیمه کې څنګه؟
موږ نږدې خلک د ملي امنیت ځواکونو تر څنګ بهرني ځواکونه او خپل افغان ځواکونه موږ نږدې سیمې ته نه پرېږدي، خو چې موږ ګورو یو ټانک ور اخیستی او داسې معلومېږي دغه بهرني ځواکونه دي، خو ورته پرې نږدې سیمې ته څوک رسېدلی او هلته ویلی چې دا څوک دي.
د حملې د شدت په اړه عام خلک څه وایي؟ هغلته چې شاهدان و دوی څه وایي چې څه رقم حمله وه او شدیده وه که څنګه؟
د خلکو سره چې موږ ورته کله وایو چې شاوخوا نږدې سیمو ته څه چې ځینو لرو سیمو کې هم څه شی ماته کړي دي، د خلکو د کورونو او کلکلانو او
عامله زوره وره. بله، په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای کور ودان و مریدل چې د لخرګه خر په لومړی ناحیه کې په ورودی دروازه کې البته د خر چې ځینی مهمه دولتي ودانې هلته شته موټر بم چاودنه شوی چې هدف هم ویل کېږي د بهرنیو پوځیانو موټرو، او نور خلکو ته هم پکې مرګ جوړ لاوختي، خو تر اوسه پورې چارواکي د دقیق مرګ جوړ شمیر له خلکو سره نه شریکوي. وخت په افغانستان کې 3 بجې او 10 دقیقې دی. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو موټر بم چاودنه شوی، تر اوسه د تلفات او پاړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې غوړو په پاریس کې ورستي انتحاري حمله وغندله، او د دغه سپې شو د مخنیوي لپاره د ټوریزم په وړاندې پرګاډي مبارزه ټینګار وکړ. روختیا وزارت وایي چې روان کال په لومړی نیمایي کې د شکرې ناروغۍ له کبله شاوخوا 3000 کسان مړ شوي. د پوهنې وزارت وایي په کابل او دیارلس نور ولایتونو کې د منځنوي ټولګیو لپاره د 200,000 درسي کتابونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو یو 9 کسیزه ډله نیولې. فرانسوي چیړونکو د هغو برید کوونکو له ډلې یو پیژندلې چې د جمعې په شپنه وخت په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان وژل او تر 350 زیات نورې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشرۍ ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. په فرانسې کې پرون لس تنه هغه وخت وژل سول چې سریل سایر یا ډیر ګړندۍ اورګاډي د ازمیښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جیشل ډلې یا دستور اقتصاد لرونکو هیوادونو په یو سرمشریزه کې سره راغونډ سي.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم ابراهیم صافی ته ورکو چې د سپورت نړۍ خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان تکواندو لوبغاړو د تاجکستان په آزادو سیالیو کې شپږ میډالونه وګټل. د تاجکستان په سیالیو کې د افغان ټیم روزونکو احمد رومان اباسینن ازادي رډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو د برونزو میډالونه ګټل دي. احمد فواز شیرزی، جوهر شاه زخیلوال، عبدالباسط لطیفی، الهام پوپل او عبدالله دلاور هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې د برونزو میډالونه ګټل دي. د آزادي سیالي د منځنۍ اسیا د تکواندو لوبغاړو ترمنځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نومبر په 14 نیټه پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان په استادیتوب اتو لوبغاړو برخه اخیستي و چې افغان روزونکو احمد رومان عباسی ته د غوره روزونکو لقب هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوی سبا په کابل کې د لومړي ځل لپاره د 12 کلنو د فوټبال د غوره لیگ سیالي د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څنګه رئیس سید علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې دا اته تیمونه هغه تیمونه دي چې په خپل جنونو کې اتلولي خپل کړي او په دې سیالي کې به هم غوړه سری انتخاب شي.
دا لومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د فوټبال د نوې دولس کلنو ټیم لپاره د غوړه لیگ سیالي په لاره چوي او د دې سره سره چې په دې کې د دولس کلنو د ټیم لپاره غوړه سری ټاکل کیږي د فوټبال فدراسیون او د بیلابیل ملي ټیمونو د روزونکو لخوا په هغه لوبغاړو چې په ولایتو کې ښه استعدادونه لري وپیژندل شي او هغوی به د دولس کلنو او دولس کلنو ټیمونو ته دعوت کړي.
د ښاغلي کاظمي په خبره دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي او د روزونکو لخوا به غوره سیري انتخاب او د ملي ټیم لپاره به معرفي شي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل اوس به هم راشو د سیمې یو بل راپور ته. د سوریې د بحران په هکله په ویانا کې د شنبې د ورځې په غونډه کې په دغه هیواد کې د سیاسي واک د انتقال په یو پلان موافقه وشوه، خو یو لړ نور مسایل لا هم حل شوي نه دي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر لغونډې وروسته د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې موافقه وشوه چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو استازي د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه خبرو ته سره کینی. ملګری ملتونه په یوې اعلامیه کې چې د غونډې د ګډون کوونکو اړخونو په استازیتوب یې خبره کړې وایي چې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې به یو با اعتباره پراخ بنسټه او غیر فرقي انتقالي حکومت جوړیږي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړوي او د 13 میاشتو په ترڅ کې به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کوي. خو یو لړ اساسي مسایل لکه په انتقالي حکومت کې د بشار اسد رول نه دی حل شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل چې موږ اوس هم د بشار اسد د برخلیک په اکلا سره اختلافات لرو، خو د سیاسي پروسې په پرمختګ تکیه کوو.
وی اګریډ اون د نیډ ټو بیګن فورمل نیګوشییشنز بټوین ریپرزنټ
موږ په دې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ رسمي خبرې د دواړو لوریو لخوا په یوې ټاکلې نیټه کې وسی. هیله لرو چې دغه خبرې د جنوري میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه
ځنډیږي. than a target date of around January 1st.
د ویانا د غونډې ګډونوال په دې هم سلا نشول چې د اسلامي دولت ډلې او د القاعده شبکې ارتباطي ډلو سربېره به د مخالفینو نورو کومو ډلو سره اوربند نکېږي. په دې موافقه شوه چې هغه هیوادونه چې د کومې ډلې ملاتړ کوي باید په اوربند باندې د درې دوه ضمانت هم وکړي. د ویانا په غونډه کې په دې هم د نظر توافق ونه لیدل سو چې په سوریه کې د تروریزم چې نړۍ ته هم ګواښي کې اصلي علت څه دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د بشار اسد د رژیم خلاف جګړې سوریه ته د افراطیانو په خره کش کړه، خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر دغه نظر رد کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل تر څو چې بشار اسد په واک کې وي جګړه به ختم نه شي او دا د هغو کسانو قناعت دی چې په وړاندې جنګیږي. خو سرګی لاوروف وویل چې لانجه او یای حل د بشار اسد په حق نه ده. سرګی لاوروف زیاته کړه چې اسلامي دولت ډله هم له بشار الاسد سره جنګیږي او هم له مخالفینو سره. د ویانا په غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او ډیپلوماټانو برخه واخیسته. په ویانا کې د سوریې د بحران په حق له د شنبې د ورځې لغونډې یو ورځ مخکې په پاریس کې تروریستي بریدونو چې مسؤلیت یې اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه واخیسته لږ تر لږه 190 کسه ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل.
د امریکا ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمېر نور مشران نن د پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه به چې د ترکیې په اناتولیا کې جوړیږي دوه ورځې دوام وکړي او پکې به د تروریزم د سوریې د جګړې د کډوالو د بحران او د اقلیم د بدلون په ګډون په یو لړ نړیوالو مهمو مسایلو خبرې وشي. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د جی شل د ډلې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ورسید. د ترکیې په ساحلي ښار انتالیا کې د سرمشریزې د امنیت د تامین لپاره 2000 پولیس ګمارل شوي او په ښار کې هم څو امنیتي پوستې جوړې شوې. اوباما یو ورځ وروسته له هغې چې د پاریس د خونړیو حملو په اړه د ملي امنیت شورا سره غونډه وکړه ترکیې ته رسېدلی دی. اوباما د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل. د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د چین او روسیې ولسمشران شي جین پینګ او ولادیمیر پوتین هم ګډون کوي، خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره ترکیې ته خپل سفر په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو له امله لغوه کړی دی. د نړۍ مشران به هم په دغه سرمشریزه کې د پاریس د حملو په اړه په خبرو سربیره د سوریې د جګړې د کډوالو د بحران او د اقلیم د بدلون د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې اوباما به د دغه سرمشریزې په څنډه کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره هم خبرې وکړي. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د یو نړیوال ائتلاف مهم غړی دی. دغه ائتلاف له تیر کال راهیسې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د هغې ډلې چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې خپله ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا ولسمشر به وروسته د آسیا پاسیفیک په اقتصادي او امنیتي غونډو کې د ګډون لپاره مانیلا او کوالالمپور ته لاړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څلوېښت دقیقې کېدونکې دي. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستي خبرونه واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په هلمند کې نن له څلور بجو وروسته یوه انتحاري حمله د لښکرګاه ښار په لومړۍ ناحیه کې د څو ولسوالۍ په وردي دروازه کې شوې ده. که څه هم چارواکو د دې موټر بم د چاودنې په اړه تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی ښودلی، خو ویل کېږي چې په سیمه کې ځینې موټر ویجاړ شوي دي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې. او د دقیق شمیرو د اوریدلو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ. موږ هڅه کوو چې د دغې حملې د تازه جزئیاتو لپاره نور ریپورټونه او خبرونه هم تاسو ته برابر کړو. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستۍ شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوې اذانو خبرونه واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا دی بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه ورکشوي عزیزان او دوستان پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوردونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی، لطفا دغه تلیفوني پیغام لا نو وای. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی، ورپسې دغه چا نوم واخلی چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وای. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو د ورکوشو عزیزانو په اړه معلومات را لېږلی دی. د دې په څنګ کې یو ګران ورور چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځای سوی دی هم تلیفون کړی دی او د ځان په اړه یې معلومات را لېږلي دي. ګرانو دوستانو، په یاد لرئ چې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونه زنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 4 2 4 4 5. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورک شوی ورور د ځان پاک ازادي رادیو ته تلیفوني پیغام را لګړی دی. دی وایي چې نوم یې دی محمد الله او د محمد امین زوی دی. اصلا د غزنی له ولایت دی خو اوس په لشکرګاه کې دی. دغه ګران ورور د ځان پاک له معلومات را لېږلي دي. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو او په پای کې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی. دا ځکه چې په خپل پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې.
الو، السلام علیکم. زه محمد الله جی محمدین زوی د غزنی د ولایت یم. اوس ما څخه کلی ولسوالۍ ټول ورک دي. زه اوس د لشکرګاه په ښار کې، د هلمند د لشکرګاه په ښار کې کراچوانی کوم. زما پلا محمدین می یې که دما پلار او زما کورنۍ زما ورونه که څوک زما په اړه باندې که څوک زما غږ اوري نو پښته دې شمیره دې زنګ ووهي. زه ورک شوی یم. زه اصلا د غزنی د ولایت یم. محمد الله ولدی محمد.
ګران دوستانو، که تاسو د محمد الله په هکله څه معلومات غواړئ او غواړئ چې د ته تلیفون وکړئ، د ده د تلیفون شمیره ده 00 9 3. دا د افغانستان کوډ ده 00 8 3 8 0 5 8 9. د تلیفون شمیره یې واره بیا وایم 00 8 3 8 0 5 8 9. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته د یو تلیفوني پیغام در واورو چې یو ورور د بي سي درو له ولسوالۍ څخه موږ ته رالېږلی دی. دغه ورور د یو شخص په اکله چې په سرک پروت ده معلومات لري، راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بې سودو ولسوالۍ د سراکې نغلو د سراکې نه تاسو سره په تماس کې وروره. دغه هلته یو سپین ږیری سړی چې تقریبا یو میاشت کېږي دلته چا راوسته و او دلته په سراکه کې د سرک په غاړه باندې پروت دی. نو دغه اوس هوا یخه شوه، دغه سړي حالات ډېر خراب دی چې د هر سړي د سراکې نغلو د سراکې ته د تورخم او جلال آباد عمومي سرک په غاړه باندې پروت دی. او یا د دولتي خلک دي سړي غم خوري، یا د سړي چې څوک بچیان وي کوري پانونی ترزمنی هغه یې راشي د دې سړي ما غم دي خوري. نو دا به مننه وروره، دغه پیغام دې موږ زر تر زره فور کړي. زه پوجین خبرې کومه د سراچۍ نغلي د سرکې نه ومننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. که د چا دغسې یو شخص ورک شوی نو لطفا دې د بي سودو ولسوالۍ ته ورشي. ګرانو دوستانو، د دوغو تلیفونونو په څنګ کې داسې یو بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د حقیار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي پاکله چې نیکي نومیږي له ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه محترم ورور ته وایي چې لطفا موږ ته ووایئ چې په کومه ورځ دغه تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی، ځکه چې ډیر کله اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی. خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما د دغه شخص په هکله چې نیکي نومیږي کوم معلومات پیدا نه کړ. په هر حال د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وروره، زه عبدالتواب حقیار یم او غواړم چې دغه ستاسو مخکینۍ برنامه کې زمونږ د یو مشر چې دغه لس کاله کېږي ورک شوی دی، پنځه لس کاله شاوخوا کېږي، نیکي جان نومېږي. ستاسو د رادیو نه هم دغه د ده نوم اورېدلی و په هغه برنامه کې چې د ورک شوو برنامه ده، ګمشدګانو په نامه برنامه ده. نو هیله کوم که چېرته د هغه اړیکه مونږ سره یا هغه مونږ ته پیدا کړي، مونږ ته د هغه معلومات راکوي. مننه کوم. عبدالتواب حقیار یم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، نو ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کېدای شي چې په دغو ورکوښو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه لادات مدین د کندهار ښار د دولسی ملاهی څخه فایسره د تلیفون د لارې وصل یم. زموږ یو دوست چې د یو نیمه میاشت یا پنځه دېرش ورځې کېږي چې د کلي د ککرکې له کلي څخه ورور یې جانان نومېږي، چې د نم عبدالغني دي، چې تداوي دپاره کندهار ښار ته راوستلی دي. د شپې د کوره څخه وتلی دي چې دروازه نادرکه دي. هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي او یا د ده په اړه څه معلومات ولري، نو د ټلیفون پر دغه شمېره کې تماس ونیسي. الله دې وزنه واکړي. 0 اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت درې نوي. بله شمېره ده 0 اویا اووه پنځوس یو نوي درې سوه دولس. د ټلیفون شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم. 0 اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت درې نوي. بله شمېره ده 0 اویا اووه پنځوس یو نوي درې سوه دولس. هر مسلمان د معلومات په دې اړه دغه تلیفوني شمېرو ته تماس وکړي. خدای په امان.
الو، سلام علیکم. زما نوم عبدالستار بارزی نوم محمد شاه مشهور په امیر خان. دا درې کال کې چې د کندهار ولایت څخه نظر کسو دی، د دمال په پښون په حال کې هر څوک معلومات لري نو سره په دغه شمېرو ته نو 0 اویا اته څلوېښت نو سوه درې څلوېښت. که هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي. درې کاله کېږي د کندهار ولایت د نمنایې څخه نظر کسوي دي.
ازاده رادیو اردن کارتانو تا سلامون آنه که هوده وانزا غلامار ده غلام خیدر جوی ده نگرهر ده ولایت ده بیسود و لسواله ده پیرور ده کلی نختل پیغام سابتم. زما ارور چه بلال نمیگه عمر تقریبا سوار لسکاله ده. لپینځه سوار لس میاشتې له کوره رئیس له کوره بېدرکه شوی که هر چا ته بلال ولا د غلام حیدر په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې زما سره په دې نمبر اړیکه ټینګه کړي او خپل شخصي ترلاسه کړي. شماره وایم 0 8 2 1 0 1 3 بله شماره وایم 0 8 1 2 0 2 2 9 وسلام.
السلام علیکم بجز احمد شاہ یلمن دریس دول سوالی څخه خبرې کومه. زما یو د خاله زوی دی چې مجاهد نمیږي خپل نه شرافت دین دی مجاهد نمیږي د یو لس کال کیږي چې د کور سند راکسته وي دی د اعصاب تکلیف درلو دی د یو لس کال کیږي په هغه چې د شلو کالو وخت به یو کال ته رسیدلې کور یې ډیر پریشان دی مور ورونه ټول ډیر پریشان دي کله د پاکلې معلومات یا د پولیس موږ غواړي نو زما سره په دغه شمیره چې ټلیفون وکړي یو بل ورو چې ما مخکې هم ازادي راډیو ته پیغام کور کړی و زما سره ټلیفون وکړي ول ما په اسلام آباد کې په هسپتال کې ولیدي بیا چې ما هرڅه ټلیفونونه هغه نفر ته وکړه بیا هغه نمبر بند و نو اوس که خپله بیا هغه ورور بیا زما سره ټلیفون کوي په دغه شمیره زما سره ټلیفون وکړي 0 4 8 0 5 5 5 5 بیا نمبر درته تکراروم 0 4 8 0 5 5 9 8 5 معلومات سره کې یو لک افغانۍ شیرینی ورکول کیږي د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه د خدای په امان.
السلام علیکم عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی د ورفې قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې وکسوي په قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هېڅ معلومات یې ما ته نه کېږي او ډېر سړی سوم. کوم هر مسلمان ورور ته چې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري نو زما سره دې ټلیفون وکړي که د ژوندي او یا د مړه په هره لار باندې معلومات ورسسته هر مسلمان ته زما ټلیفون شمېره 0 8 5 2 9 8 9 یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم
0 8 5 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دی سفر وسو نیوی اتش پته دروایا او دیش و سلام.
السلام علیکم عبدالحنان مومنی ملا شایسته کندهار سره زمای او دا کار دی د زمي په نامه باندې چې د انزور سکیج خپل کور ته ندی راغلی که هر څوک دغه په اړه معلومات ولري دا غاټي نش میرا جسم سره په تماس کې شي 0 و 8 نش کې تا 0 5 0 8 0 و 8 و 1 0 5 8 0 دا وخت را کول څه یو جهان مننه
رحمت اللہ کوٹکی نمبر اپلا بیا چکارو ہم سپر سپر دنیوی گریسا و درولس اتلس دو سا و آویا او پنجنیوی دا بل لانی نمبر در رحمت اللہ دیچ دا غزوی سپر سپر دنیوی گریسا و دو اتجیر دو اچا اتسا و نیوی دا نمبر بیا چکارو ہم سپر سپر دنیوی گریسا و دو اتجیر دو اچا اتسا و نیوی او زما نمبر خپل دا دی 0 8 3 0 10 5 0 نو ستاسو په تما چې ورو حساب دا اعلان تخش کې اعلان یې کې درې څلور غشې تکرار په نور مو وخت نه کوم ته مو سپارم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم برای لسه علم دو کل الولایت مرکز اسلام‌آباد دخاره مایو دو ترور دیده لجیب پل آمده دیار لسکال اکی گی چو رکشه ره کچه تی پالا معلومات دی بدیش میره دیاری که ولی پرشپاز آویا سالور چالویخ یو سلو چالویخ سالور آویا شمیره او دل بیتی کرانو پرشپاز آویا سالور چالویخ یو سلو چالویخ سالور آویا نخده پا آمان
السلام علیکم زده هلمون ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کوچني درویشانه څخه خبره کوم. زما نوم دی عبدالحمید. زما دی وکار دی چې د اجاد الحد زوی دی د حیدري په نامه دی. درې کاله کېږي چې د هر چا کې په هره معلومات ترلاسه کړه په دغه شمالي جګړه وسي پر اووه صفر دوه نوي دوه شپېته شپږ سوه یو اووه زره افغانۍ درته
ان مای ورودی نن امیر خان دی په مشا مشهور دی صدر کاله کی زنیم نایه څخه د اسمان څخه نظر کسو دی چا څو پاله معلومات لري په دغه چلتنه شمیرو از مصر تماس ونیسه موږ د شمیرو از مصر تماس ونیسه په اړه تاسو ته څه شته نو سره درو په لښ موږ په غانا نشي زمان محمد اسلام
از ما دا پیغام دی ز محمد افغان د پاکستان څخه پنجاب ته خبري کوم زما وراره دی تاج محمد په نامه د عبد الغفار زوی دی دوه کاله کیږي د کور نه دره کړی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو کله هر چا سره معلومات په دیش نه ریږي مفت زنګ وي چې پر درې سواته و دیش و پنځو یو څلو درې شمیره بیا تکراروم چې پر درې سواته و دیش و پنځو یو څلو درې که هر چا معلومات راکړي یو لاک روپی ورته ورکول کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما احمد اکبر کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د شیروان خبر کو ما ورور رحمت الله نمیږي دوه کاله کیږي چې د خپله کوره څخه نظره کړدی ما چې نه د مړه او نه د ژوندي د رکڅه دی خپله د اعلان اویا او یا بل څوک د پاره معلومات لري ما ته یې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه شماره یو ځل بیا صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم نورعلي دی د هلمند د ولایت سمې زنګ وهلی دی د کنیانو مساجان اکا دی یوه میاشت کېږي چې دلته راغلی اوس نادره کړه دی هېڅ معلومات یې موږ نه لرو هر ور مسلمان که پیدا کړی په دغه لمبر دی موږ ته زنګ وهي صفر اووه صفر اووه دوه یو اووه شپږ پنځه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ازادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. زما نوم نصیر احمد دی. زما خورۍ ته عبدالباري نومې وي اته نه کاله کېږي چې ورک وي چې تېر به زما زاسه خپلار وي او یا د ده تاسو یو بل څوک مسلمان معلومات لري نو زما سره به یې پر دغه نمبر تماس ونیسي صفر اویا اته شپږ درې صفر شته څلور اووه یو لک روپۍ جایزه ده. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. جدی راجی زما نوم او ستار ده. زما د زوی نوم دی محمد شاه. درې کاله کېږي چې ورک وي د کندهار ولایت د نیمې نایسه چې هر څوک په اړه معلومات لري زموږ سره پر دغو شمېرو تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت.
زما د اکا زوی دی دغه د تخار په جنګو کې د پخوا په وخت کې ورک دی نن څخه جان مې ژوروله جان که بندي دی که یاد زما خپل اواز اوري په بل مملکت کې کاروبار جوړ دی او د زما اواز اوري د او شاه کازي څخه جان مې راغ جان ورور دی که د زما اواز اوري په دغه لمبر د زما سره اړیکه ونیسي چې پر وسه پر اته و څلور درې و یو شپږ. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه مې وزم د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري دا شپږ کاله کېږي چې زما فوت دی هر سره که ده په اړه معلومات یې دنم داوخان دی موږ یې په دغه شمېره زنګ وهو صفر اووه سوه شپږ دی یو سلو اته ویشت اووه سوه لس شمېره یې بیا وایم صفر اووه سوه شپږ دی یو سلو اته ویشت اووه سوه لس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 11 15 ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوای ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کړه می خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای د تاسو سره خپل پمنې کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماقام تر و پورې خبرونه لري